د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد ام پسر کپام کڑی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو تا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لخوا لانګ مارچ ته د اجازه نه ورکولو له اعلان څخه وروسته د هیواد له عدلي او پوځ نه په دې برخه کې مداخله غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوس به هغه ډي چوک ته ځي. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګرو د طالبانو د ادارې لخوا له متحده عربي اماراتو سره د کابل په ګډون د درې لویو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت قرارداد لاسلیک کول د سوداګرو په ګټه بللي. او د اوکراین په ډنباس سیمه کې د نهه یسی شنبې په ورځ جګړه ډیره توده شوې او اوکراین وایي دا د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د اروپا په خاوره باندې تر ټولو لویه جګړه ده. دوی له نړۍ غوښتي چې اوکراین ته دې نورې وسلې په ډېرې چټکۍ سره واستوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لخوا لانګ مارچ ته د اجازه نه ورکولو له اعلان څخه وروسته د هیواد له عدلي او پوځ نه په دې برخه کې د مداخلې غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوس به هغه ډي چوک ته ځي. عمران خان له خپلو پلویانو څخه غوښتي دي په هر ډول چې په اسلام آباد ډي چوک ته دي ځان ورسوي. د کورنی اوچارو وزیر رانا ثناءالله ویلي د عمران خان اراده د پر امن مارچ او جمهوری احتجاج نه ده، نو ځکه حکومت د دې د درولو پریکړه کړې. حکومت وایي کابینه پریکړه کړې چې د اړی غړي او جګړې د مخنیوي لپاره هو خلکو ته اسلام آباد لوري ته د لانګ مارچ اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پایتخت اسلام آباد ټولې داخلي لارې د کانټینرونو له درولو سره بندې کړې او د مهمو حکومتي ودانیو امنیت پوز ته سپارل شوی. عمران خان په ټویټر باندې ویلي تر څو چې د نویو انتخاباتو نیټه نوی اعلان شوي او حکومت ختم شوی نوی، نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د پی ټی آی مشر وایي چې پولیسو د دوی ګڼ شمیر کسان او غړي هم نیولې دي. په یو راپور کې راغلی د پاکستان پوځ او د ریاستي ادارو د بدنامولو په تور په شپږو خبریالانو مقدمه درج شوې ده. په پاکستان کې لکتر لګه د شپږو خبریالانو او د سیاسي خبرونو د قربانو پر ضد پولیسو د خبریالانو د کار پر سر اڅېړنه پیل کړې ده. د خبره د خبریالانو وکیلانو یا قانون پوهانو د ګولې دوشنبه په ورځ کړې. د وی او ای د راپور تر مخه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د وطن مینوالو شهریانو په نوم کسانو یو ډول شکایتونه درج کړې دي او په دغو خبریالانو تور پورې شوی چې په خپلو خبرونو کې د پاوز او ریاستي ادارو پر خلاف کرکه او نفرت خپراوه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خبریالانو خلاف مقدمه سیاسي انتقام بللې او ویلي دي چې حکومت د مقدمو تر شا دی. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګرو د طالبانو د ادارې لخوا له متحده عربي اماراتو سره د کابل په ګډون د درې لویو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت قرارداد لاسلیک کول د سوداګرو په ګټه بللي. د قرارداد د لاسلیک په مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ګډون لوړ پوړو طالب چارواکو ګډون کړی و. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر په دغو مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. برادر د یادو هوایی ډګرونو د مدیریت د قرارداد لاسلیک کول مهم وباله او ویل چې دغه تړون نړیوالو هوایی شرکتونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته په خوندي توګه خپل پروازونه پیل کړي. د اوکراین په ډنباس سیمه کې د نهه یسی شنبې په ورځ جګړه ډیره توده شوې او اوکراین وایي دا له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د اروپا په خاوره باندې تر ټولو لویه جګړه ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیټری کولیبا له نورو حکومتونو څخه وغوښتل چې اوکراین ته دې له روسیې ځواکونو سره د جګړې لپاره نورې وسلې او په لا چټکۍ سره واستوي. کولیبا د نهه یسی شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي له وخته مخکې ده چې ووایي اوکراین خپلې د اړتیا وړ ټولې وسلې ترلاسه کړې دي. هغه زیاته کړه په ډنباس کې روسانو سخته جګړه ډیره زیاته کړې ده. دا د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د اروپا په خاوره تر ټولو لویه جګړه ده. زه په خپلو شریکانو غږ کوم چې د وسلو مهماتو د لیږلو بهیر دې چټک کړي، په ځانګړي ډول د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو او نور وسلو. د برتانیې د دفاع وزارت نهه یسی شنبې په ورځ ویلي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د ډنباس په سیمه کې خپل عملیات زیات کړي او کوښښ کوي چې ګڼ ښارونه کلابند کړي. د کولی بلخوا د نور وسلو غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن ویلي کابو شل هیوادونه له اوکراین سره نور امنیتي مرستې استوي. نوموړي دا هم ویلي چې د دوی حکومت تیار نه دی چې د اوکراین په ځمکنۍ بشپړتیا باندې کوم جوړجاړی وکړي. او په ټوکیو کې د نهه یسې شنبه پورز د کوارډ په غونډه کې د استرالیا، هند او د جاپان مشرانو د انډو پیسیفیک سیمې د ودې ګډې مبارزې او د کورونا وبا مخنیوي پر موضوعاتو خبرې کړي. د کوارډ په نامه د غیر رسمي اتحاد د سرمشریزي په پیل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې په اوکراین کې د روسیې يرغل یوازې د اروپا مسله نه ده، دا یو نړیواله مسله ده. جو بایدن وویل روسیا باید پر اوکراین باندې د يرغل بیا ورکړي. بایدن زیاته کړه چې چین هم د خطرې وړ هیواد دی، خو ګومان نه کوي چې چین به تایوان ته خپل پوز ولېږي، او په ځانګړي ډول که چین وګوري چې نړۍ د روسیې د يرغل د عمل پر ضد څومره کلک درېدلی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا وسم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پوغانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لخوا لنګ مارچ ته د اجازه نه ورکولو له اعلان څخه وروسته د هواد لالي او پوز نه په دې برخه کې د مداخله غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوس په هغه د سرینګر های وی پر ځای دی چوک ته ځي. عمران خان لخپل پلویانو څخه غوښتي دي په هر ډول چې په اسلام آباد دی چوک ته ځان ورسوي. د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا ویلي د عمران خان اراده د پر امن مارچ او د جمهوری احتجاج نه ده، نو ځکه حکومت د دې د درولو پریکړه کړې. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان پر راپور کې اوري.
پتاسه حال چې حکومت د پایتخت اسلام آباد ټوله داخلي لارې کنټینرانو او درولو سره تړلې دي، او ریډ زون چرته چې مهمه حکومتي ودانۍ او غیر ملکی سفارتخانه دي، ای پوسټ د حواله کولو پریکړه کړي، او پنجاب او اسلام آباد کې دفعه یو سلسلور سلويخ پر ځای کړي ده. د پاکستان تحریک انصاف ګون مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لخوا لنګ مارچ ته اجازه نه ورکولو اعلان وروسته د هیواد عدلی او پوز نه دې معاملې کې د مداخلت خواست کړي او ویلی دی چې اوس په هغه ڈی چوک تزی.
یہ آج میں پاکستان کی عدلیہ کو کہتا ہوں کہ آپ کا بھی امتحان ہے، بیوروکریسی کا امتحان ہے، اور ہمارے نیوٹرلز کا امتحان ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں.
د دین اڑان دی د پی ٹی آئی لانگ مارچ لپارا د سرینگر ہائی وے اعلان شوی ہو. د پی ٹی آئی ٹویٹر اکاؤنٹ نخ پورشی بھی ویڈیو پیغام کے عمران خان ویل چی ترکم پوری د انتخابات و د نیٹے اعلان نوی شوی او حکومت ختم شوی نوی، زمون تحریک با روان وی. نموڑی پخپل و پلویان و غق کرے چی پا ہر حال کے زنون اسلام آباد تار اور رسائی. بلخوا د پاکستان د کورنو چار وفاقی وزیر رانا سناولا ویلی
کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری لانگ مارچ کے نام پہ جو ان کو اجازت نہیں دی جا رہی.
کابینی پریکڑا کڑے چھ اڑی گڑی او جھگڑے جوڑاول لپارا مارچ کا ان کو تبادہ اسلام آباد درا تک اجازت نشی ور کولے. نموڑی طور لگولے چھ عمران خان خلق ہوتا نظام سرا وسلہ اڑل ویلی دی، او حکومت تا داس رپورٹو نہ ملو شوی چھ دا عمران خان ارادہ دا پر امن مارچ او جمہوری احتجاج نہ دا. بلورتا دا مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلی
یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے.
عمران خان نلوی لاریون دڑکا حکومت تنا اسٹیبلشمنٹ تور کوی، او اوس په فیصله د عمران خان د خوخه نه بلکې د عین او قانون د لاندې کیږي. د پی ټی آی مشرانو تور لګولې چې د دوی د مشرانو او فعالانو په کورونو د پولیس لخوا چاپی وهل کیږي، او د دوی په سونو فعالان گرفتار کړی دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د تحریک انصاف پر ضد چاپی د حکومت ساتونکو په اړه هم سنجیده سوالونه راپورته کوي. د تحریک انصاف مشرانو په خپلو فعالانو غږ کړی چې د موټروی بندول وروسته به اوس دوی د جی ټی روډ لارے زانونا اسلام آباد ترسوی. پزائی میڈیا اور ٹولنیز رسنیو دا لاہور، اسلام آباد اور پیخور موٹر ویز دا تڑلو خبرونا پارشیوی دی، اور داس رپورٹونا ہم دی چکنی جی ٹی روڈ بہم دا اٹک اور جیلم سرا دا ہر قسم ٹریفک لپارا بند کرشی. خو عمران خان پزوان کول غق کرے چلارو کے پراتر ٹول خندان دا رکول دا دوی زیمواری دا. په عین حال کې سپریم کورټ به د تحریک انصاف لانګ مارچ د ګډونوالو یرولو پر ضد د اسلام آباد های کورټ بار درخواست نن د شروع په ورځ اورونه کوي. د نهې په ورځ اسلام آباد های کورټ د پی ټی آی فعالانو یرولو د اودرولو سره د اسلام آباد پولیسو مشر او ډیپټی کمشنر ته نوټس جاری کولو امر کړی او ورته ویلي وو چې دوی دې دا یقیني کړي چې په غیر ضروري توګه به څوک هم نه یرول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وفاقي کابینه د هغې پریکړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه پلویانو ته په اسلام آباد د لانګ مارچ کول اجازه نه ورکوي. د دغې فیصلې په ځواب کې عمران خان په خبر کې خبري غونډې ته ویلي چې احتجاج کول د دوی قانوني حق دی او د عدلي نه غوښتنه کړې ده چې د هغه د پلویانو ځورولو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند اسلام آباد ته د لانګ مارچ مخنیوي او لارو بندولو په اړه دي نوټس واخلي. نوموړي دا هم ویلي چې موجوده اتحادي حکومت راتلو سره ګراني ورځ تر بلې زیاتیږي او که حالات همداسې روان وي نو په څو اونیو کې به ملکی حالات د سریلانکا په څیر شي. نور تفصیل له پیښور نه د ډیوی خبریال عمدر رزاق راکوي.
وزیر الله هاوس پیښور کې خبري غونډې په مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان وینا وچی دوی په اسلام آباد کې یو پرمنا احتجاج کول غواړي. ولی حکومت یې لار نیسي، خلک یې زوروي او د خلکو په کورونو حمله کوي. حغوائی باید عدلیہ دے نوٹس واخلی.
وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں،
هغه ادارې چې ملک فیصله کوي، زه خپل عدالت نن داوایم چې دا ستاسو ازمیش دی. نن ټول قوم با ستاسو فیصله ته ګوري. په واضح ډول مونږه ویلي چې مونږه پرم نه احتجاج کوو او دا زموږ جمهوریت حق دی. دا مونږه ځکه کوو چې د بهر نه د مداخلت او سازش په نتیجه کې حکومت راپارول شوې دی.
که څه هم عمران خان وار په وار په امریکا د غتور لګی چې حکومت یې د امریکای په سازش د هغه وخت مخالفه ګوندونو ختم کړي، خو د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ عمران خان دغه تورونه رد کړي او پرستو کې ویلي چې امریکا پټول نه لای کی د بشري حقوقو او د آئین پاسداري ملاتړ کوي. عمران خان په خپل وینا کې بار بار د پاکستان پوز لپاره په اشاره کې نیوټرلز یا غیر جانبدار ټکی کارول په وخت ویل چې باید نیوټرلز هم په موجوده حالاتو نظر واچي او کچري حالات هم داسې روان وي نو ذمہواری به په دوی هم راځي.
اگر یې ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنی بڑے ذمہ دار ہوں گے.
کوچری دا ملک د تبای اڑختزی نو تاسو به هم هغه عمره زمواری مونږ په واضح ډول دا ویلیو چې د ملک حالات خراب دي. دوی په یوانی میاش کې د ملک معیشت تبا کړو، گرانی روزانه سی واقعي او ما سره بیره دا چې مونږ د سریلانکا د حالات په اڑخت روان یو. په دې وجہ ز ټولو غیر جانبدارو ته او ججانو ته او وکیلانو ته دا وایم چې دا یو فیصله کون وخت دی.
نو مولیدا هم ویل چې هواد د ماشی بحران نه دی وستلو یو ځنې لار په سمدستي ډول عام انتخابات کول دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي اختیار ولی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې وفاقي حکومت د تیرې تجربې او په عمران خان د بے باورۍ په اساس هغه ته د لانګ مارچ اجازه نه ورکړي.
2013-14 کې کله چې د ری اجازه ورکو دې ریډ زون ته څنګه راننه وته، بیا چې دې په پی ټی وی څنګه حمله کړی وي، چې بیا سپریم کورټ په دیوالونو باندې څنګه حمله کړی وي او بیا په پارلیمنت هاوس باندې څنګه حمله کړی وي، هغه تاسو مخامخ دي. نو هغه د وجه چې کوم دې لکه داسې خلکو ته مونږه اسلام آباد ته داخلي بالکل اجازه ورکول، زما خیال لري د قوم سره د آئین او دستور سره او د جمهور سره چې کوم دې نو هغه سره زیاته کول دي.
عمران خان په ملک په سمدستي توګه د عامو انتخاباتو کول لپاره د مې په 25 منېټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې. بلخوا اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله د نورو وزیرانو سره شریکي خبري غونډې په محل ویلي چې د عمران خان مارچ په هیواد کې د فساد او انتشار جوړولو لپاره د او دوی به هغه ته اجازه ورنکړي چې اسلام آباد ته لاریون وکړي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د پاکستان مرکزی بانک د سود کچا 1.5% نور زیاته کړي، خو سوداګر اندېښمن دي وای لدې سره به کاروبارونو ته نقصان ورسي، سرمایه کاری به کم شي او بیروزګاری به زیاته شي. په دې اړه بشپړ راپور له ریاض حسین څخه خبري.
د پاکستان د مرکزی بینک د زری پالیسی کمیټه د سود شرح 1.5% زیاته کړې او د سره مجموعی شرح په کم 14% ته رسیدلې. بینک وایي د سره به په ملکی کچا په ګرانه کنټرول ترلاسه شي او په بهرنی اکاونټ به فشار راکم شي. خو د خیبر پښتونخوا په خوانی د چیمبر اف کامرس او انډستری مشر زاهد شنواری وی وی ډیو ته وایي د سود زیاته شرح به په ملکی کچا سرمایه کاری او اقتصادي پرمختیا ته نقصان ورسوي. مرکزی بینک د سود شرح په داسې وخت کې زیاته کړې چې د پاکستان حکومت د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره په قطر کې مذاکرات روان دي. 13 ورځ د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل امید سرګن کړي وو چې د IMF نه به په پور تر لاسه کولو کې کامیاب شي. دوی ویلي وو په پیټرولو او ډیزلو رعایتونو ختمولو سره به په ولس بوج سیوا شي، خو په ملکی کچا د مخبزیاتی اقتصادي پرمختیا له وجې د جاري کاتو خساره زیاتیږي او د دې د مخنیوي لپاره به د سود په شرح کې اضافه کول وي. مرکزی بینک وایي روان مالی کال د پرمختیا شرح د هدف نه زیاته ده او د بهرني او ملکی اثراتو له وجې ګراني زیاته شوي او د دې نوې پالیسی سره به د پاکستان په بهرني ادایګو بوج راکم شي. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وی وی ډیو ته وایي د اقتصادي پرمختیا له وجې د پاکستان کرنٹ اکاونټ خساره زیاته ده او په ګرانه د کنټرول ساتلو د لپاره داسې قسمه ګامونه اخستل وی. دوی وایي د مانیټری پالیسی شرط د زیاتوالي مقصد هم دا وی چې مخبزیاتی اقتصاد په قلار شي. روان کال اقتصادي پرمختیا 5.9% ده او د پاکستان غټه مسله هم دا ده چې پرمختیا کیږي نو کرنٹ اکاونټ او بجټ خساره زیاتیږي او بلدا چې د سره گرانی هم کمیږي. په سوشل میډیا هم د مرکزی بینک مانیټری پالیسی ته خبرګون ویل شوی دی. اقتصادي کارپوه ډاکټر قیصر بنگالی د ټوئیټر د لارې وایي د سود په شرح کې زیاتوالي سره به د غوښتنې په سر گرانی راکم شي، خو کومه گرانی چې د سپلای سره تړاو لري په هغه کې به کمی رانشي. دوی وایي د سره به کاروباري خرڅونه او قرضې زیاتې شي. مرکزی بینک وایي روان کال په تیلو د ورکړې شوې رعایتونو له وجې د روپۍ بیه هم زیاته شوې او د روس او اوکرین جګړې او په چین کې د کورونا وبا له امله هم گرانی زیاته ده. د بینک وینا ده په کال 2023 کې به هم گرانی زیاته وي او دا وخت په پاکستان کې مجموعی گرانی 14.4% ته رسیدلې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی ودا د بشری حقوقو فعالان او چیرونکو وای د طالبانو لخوا په افغانستان کې د پنځو ادارو ړنګولو پریکړه د غندنې وړ ده او زیاتوي د خپلواک کمیشن د ړنګولو نه پس به مېرمنې خپل فریاد چیرې د وړیا کومه اداره کې به د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. دوی وای د طالبانو لخوا په واک کې راتلو نه پس په افغانستان کې په لکونو شمیر کې خلک د لوږې او په ځانګړې توګه ماشومان د خورځاکۍ سره مخ شوي دي او په دې کار سره به د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شي. نور تفصیل په خبر نه ده. فرید چنواری پر راپور کې اوري.
د بشری حقوقو فعالان او تیرونکو وای طالبانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت ناپاتې 15 مهمو ادارو رنګولو پریکړه بعد افغانانو په ستونزو کې نور هم اضافه وکړي او بشری حقوقو نه سرغړونې به ورسره نور هم زیات شي. دوی وای د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د رنګولو نه دغه خبره ثابتېږي چې طالبان په افغانستان کې هغه ټول ادارې بندول غواړي کومې چې د میرمنو او نورو خلکو د فریاد او ریدو د پاره جوړې شوې وي. د افغان میرمنو د حقونو مبارزه فراناز الکوزی وی او وی ډیوا توای په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ډیرو منډو ترړو او هڅو په نتیجه کې جوړ شوی وو.
دغه د تیرې ورځې خبره ده چې هغه 15 ادارې لغوه شوی چې هغه کې یو د بشر حقوقو خپلواک کمیشن دغه ته د افغانو مېرمنو امیدونه ول دوی ته د دوی د امید سترګې وي دوی ته یو هیله د دوی واچي دغه اداره چې یو نړیواله اداره ده په ټولو مملکو کې د اجازه حق ورته ورکړ شوی چې دوی خپل فعالیت وکړي د انساني حقوقو دفاع د بشر سره مرسته وکړي. نو په افغانستان کې ولې د اداره رنګیږي ولې د ادارې ته حق نه ورکول کیږي؟ خو دوی د میرمنو سره ضد لري دوی د میرمنو سره تضاد لري دوی نه غواړي چې میرمن خپل ځخ پورته کړي دوی نه غواړي چې میرمن خپل حقونه وغواړي.
د بشري حقوقو فعالانه وای په افغانستان کې خلک او خصوصي توګه ماشومان د طالبانو د غلطو پریکړو د لاسه د لوګي او خوراک کمښت سره مخ شوې دي. فراناز الکوزی وای دا د ټولو افغانانو خواستي چې هغه ته دی ویلې شي د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ولې د منځه لاړو.
دوی با کمیرمنو باندې سمره سختی را بلی کمیرمنو باندې سمره بدبختی را بلی کمیرمن سمره سخت حالات سره مخ کوي په دوی به هغه مر اقتصادي سختي راځي. چنن زما په وطن کې کوشنیان دی ولګي سره مخ دي نن زما په وطن کې هغه کندي چې په دې وطن باندې شهیدان ورکړي هغه د ستوندو سره مخ دي هغه دی ولګي سره مخ دي ګوره میرمن دلته د سونه ستوندو سره مخ کیږي. یو د طالب چارواکو له سخت دریزو حالات سره مخ دي چې دوی بهر نسی وتلای دوی کار نسی کولای دوی زده کړی نسی کولای او بل هغه اقتصادي بندیزونه چې راځي هغه بیرته بیا راګرځي دي میرمن ته زیان رسیږي.
چېرون کې وايي طالبان په افغانستان کې ځنې داسې کارونه کوي چې هغه سره نړیواله ټولنه هم راپاروي او په هیواد کې دننه هم د خلکو زړونه خپل ځان نه ماتوي. د پیښور په هنتون د سلفي علومو څانګه استاد درویش خان پریدای وی او وی ډی و توای د طالبانو له خوا د داسې ګامونو او چټولو سره به نړیواله ټولنه په دوی نور هم فشار زیات کړي.
اوس چې کوم حکومت کوم رژیم دغه شان ادارې بندوي ا یای چې کوم دی حوصله شکنی کوي د دې مطلب دا دی چې د غریجین په خپل د انساني حقوقو په ضد را جوړ رژیم دی ا دغه د څار اداري وی چې د سرکار چې کوم اتارټیز دی او رژیم دی هغه انساني حقوقونه پامن نکي. نو دا بندبل خو په خپل د طالب د اراده خکار کوي چې د انساني حقوقو کې یقین نه ساتي.
طالبانو په افغانستان کې د رواني میاشتې په 14مه د 15 مهمو ادارو په شمول د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم د منځ وړلو اعلان کړی وو. د طالبانو یو چارواکي رایټرز خبری ادارې ته ویلیو د مالی ستونزو په وجه دغه ادارې غیر ضروري وګړل شوې او رنګ کړای شوې. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
په افغانستان کې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې د دې هواد د دریو لویو هوایي ډګرونو کابل کندهار هرات تنظیم چاره په متحده عربی اماراتو یو کمپنی پر غاړه واخلي. په متحده عربی اماراتو کې د میشتو افغان سوداګرو د شورا مشر حاجی عبید الله وایس اف امریکا ډی وی ته ویلي چې د عربی متحده اماراتو له کمپنی سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د سکیورټي قرارداد لکه درو وروسته به دغه ته میشتو افغان سوداګرو ته یو اسانتیا رامسته شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د پنګوالو 80% یې په عربی متحده اماراتو کې میشتي. نور تفصیل له دوبۍ څخه د ډی وی خبريال عرفان بهادر راکوي.
متحده عرب امارات کې میشت د افغان تاجرانو شورا مشر حاجی عبید الله ویو ویډیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان نه سامان په کارګو جهازونو کې متحده عرب امارات ته راوړل کېدو خو د نوي حکومت راتلو سره افغان تاجرانو د تاوان اندېښنه لرله. عرب امارات کې د افغان سوداګرو د صدر په وینا د افغانستان د هوایي میدانونو د سکیورټي قرارداد د متحده عرب اماراتو د کپنۍ سره کې دوه وروستو به دلته میشتو افغان تاجرانو ته سہولت پیدا شي.
کارګو فلایټونه لانه دې سٹارټ خو امید شته چې دا د کابل د سکیورټي کوم هانډلینګ قرارداد کانټراکټ چې په خوام د اماراتي کمپنۍ سره د ایکسپر شوه دا کدا چیرته ساين شي نو امید دې ده چې مونږه کارګو فلایټونه شروع شي او بیرته تجارانو ته یو سہولت پیدا شي.
په عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو مشر زیاته کړه چې د افغانستان اوچ میوه زعفران ماربل او یو شمیر سامان عربی امارات ته راوړل کیږي خو افغانستان ته دلته ډیر شیان دي.
د افغانستان نه خو فل حال همغه دومره نور شیان نه لري. د افغانستان نه ډرای فوډ راځي، د افغانستان نه تازه میوه راځي، انار شو، نور شیان دغه شو، بادام، پیستا، انځر دغه شیان راځي. او د افغانستان زعفران راځي دلته د افغانستان مثلا کالینی راځي افغاني غالي دي دغه شان د افغانستان راځي او د دې زنه ډیر شان دي یوز کار یوز پر پارت ټلیفون الکترونیک هر څه د دې زنه دي
یاد دی چې په افغانستان کې لړ سرمایه لرونکو افغان سوداګر په عرب اماراتو کې میج دي او زیاتره امپورت ایکسپورت په کارګو جهادونو کې کیږي
همدا تاجر لکه غلوی یو نامدار تاجران شدی 80% د افغانستان نامدار تاجران لکه د بینکو پرایویټ بینکو وناران دي آنلاین وناران دي تاورو څومره غټ بلډینګونه دي چې کاکا کولا پیپسی مثلا ټیوټا دي ټول وناران شدی دلته په یوه کې ژوند کوي افغانان دی اوس نن له ډیر شو 15 شو کلونه دلته ژوند کوي هډ افیس دلته په دوبۍ کې دي
افغان سوداګروی د افغانستان وزریوت د مسافرو کومل وته کې متحده عرب امارات راتک کوي د سامان راوړلو زیات کرایه اخلي نو کارګو جهازونو شروع کې دو سربا د افغان سوداګرو ته د تجارت سیوا کولو زمينه بیا ور برابر شي رپان بهد وی او وی دیوا یو ای
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
کور خپلونه موورل او اوس هم یو ایداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکول شوې د هر هغه کس په حق له معلوماتو ورکول په سر د $1,000,000 انعام کې خوده ده څوک چې د یو خارجي حکومت د اختیار لاندې د امریکای د اهم اډانې خلاف ناول سرګرمو کې اختلې د دغه تن دا کار د کمپیوټر په ذریعه د ټګو ټورو د مخنیوي کولو د امریکای د قانون خلاف تیاله د انصاف په خاطر د انعامونو ورکول شوبه د روس د وسلبند فوجونو د مخبرای د مرکزی ډایریکټوریټ د شپګو افسرانو په حق له معلوماتو حاصلولو په تکل کې ده ځکه چې دغه روسی افسران د امریکای اهمي بنیادی اډانې ته د نقصان رسولو د پاره ناولو سایبر سرګرمو کې اخته دي د دوی نمونه صدا شان دي یوري سرګیویچ اندرینکو سرګی ولادیمیر ویچ ډیسټو پاول ویلریویچ فرولوف اناتولی سرګیویچ کوالیوف آرتم ویلریویچ اوچیشینکو او پیټر نیکولای ویچ پلیسکن دا کسان د هغه یو سازش غړي دي د کم تر مخه چې دوی یو کمپیوټر نظام ته د نقصان رسولو په غرض یو ضرری سافټویر جوړ کړی دی او د روس د پاره د اهم فائدو حاصلولو په غرض د نورو ملکونو یا د خلکو کمپیوټري نظام ته په غیر قانونه توګه ننوزي دغه شپګواره روسي افسران د روس د فوج په اوو سلور 15 نمبر یونټ کې کار کوي چې سایبر سکیورټي سړنکارانی د سند ووم ټیم ټیلی بوټس وودو بیر او د ايرن وایکینګ په نومونو هم پیژني دغه افسران د هغې مجرمانه سازش غړي هم دي چې د کال 2019 په 28 جوني امریکا کې او د دنیا په نورو ملکونو کې د کمپیوټرو دننه د کمپیوټري نظام تباکونکو ضروري سافټویر ننويسته وو دغه سافټویر د ناټ پټیا په نوم مشهور دی دغه ناولو سایبر حملو د لاس د امریکای د پنسلوانیا ریاست په غربي سیمه کې د هریټیج ویلی هیلث سیستم د اسپیټالونو او د نورو طبي ودانو او ادارو کمپیوټرو ته زخ ډیر نقصان رسولې شوی وو چې پکې د امریکای د دوايانو جوړولو د لوی کارخانه او د امریکای د ذاتی مد د نورو کاروباري ادارو کمپیوټرونه هم شامل وو د ناولو کارونو نه د امریکای تجارتی ادارو ته تقریبا د $1,000,000 تاوان رسولې شوی دی د امریکای یو لوی وفاقي عدالت د کال 2020 په 15 اکتوبر د روس په دغو ذکر شوو شپږو افسرانو کمپیوټر نظام کې د غلا غلطیا او د نورو خلکو او ملکونو کمپیوټر ته د نقصان رسولو په الزام کې فرد جرم لګولې دی د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړي شوی دی دا د سفارتکارۍ د تحفظ د ادارې د انتظام لاندې کار کوي او تر اوسه پوری په ټوله دنیا کې د سلو نه زیاتو او کسانو ته د $1,000,000,000 نه زیات انعامونه ورکړي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره زړه پوری معلومات ورکړي دي د کمو په وجه چې د کیدونکو ترهګرۍ ان په وخت مخنیوي شوی دی او ترهګر نیولې شوی هم دی د انصاف په خاطر د انعامونو ورکول شوبې سره د ټوئیټر په دې پته رابطه کیدی شي https://twitter.com/rfjusa
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
سارنی خبرونه پام دې ځای پاتې رسیدي. د ډیوی تر ما خمنې خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد پلی الله سپارم تاسو.